درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړ کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمينه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمه ورځ چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بلې خوا روسي چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسي چارواکو ویلي لشتر لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو وړپوډي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري اژانس د یو اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لسته نه وژل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وژل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو حکومت په یو شمېر ګمرکونو کې سکنرونه نصبوي. د سکن ماشینونو ګټه څه ده؟
د سکن نه یوازې کم دی لیدې بلکې کولای شي چې دا سکن ریکارډ کړي او د سوی استفاده څخه مخنیوي کولای شي.
متقاعدو شوزو ته له درو کلونو راهیسې معاش نه دی ورکړی شوی.
د چا خاوند مړ شوی ده، څوک مایوبه دي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه ده ورکړل شوی.
په بادغیس کې پسته تر رسېدو مخکې ټوله شوې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر جګړه روانه ده. نن د چوپې وژونکې ناروغۍ یعنی ژیړي نړیواله ورځ ده.
سترګې مې ژیړې دي، غوښه مې توره غوندې واوړي، ټول بدن مې خارښ کوي، غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچېرې دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره نه نصبېږي نو ګټه یې څه ده؟ یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. له بلې خوا افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي دا کار دې ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ورسره ضایع نه شي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د مرکز مشر احمد ضیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه رخ شافیزي وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. دغه خبره د پروسه څوک لوړاندې د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو، خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظ زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکه باید سکنر ته داخل شي، خو که چیرې داخل نشي د ګمرکی اسري بڼه بوي خو فعالیت به یې له فساده ډک وي.
ډیر کلونه په خوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچیرې دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی، نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي د سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوس، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. کچېرې د سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزي وایي د دې سکنرونو نصب ډېری ګټې لري.
پرته له دې چې مال خکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت یو غړی په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی و، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې مثلا د سیګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجات او میوجات وخت ضایع نه شي او دغه کې هغه تایمرهل زر تر زر خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ نه تیر شي.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزي وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چې له بده مرغه په تېرو وختونو کې په فساد کې ښکېل وو. ویل کېږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې 143 میلیونو ډالرو په لګښت له خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره اواید له کومو سرچینو تامینوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوشبیر تقاوت شوی افغان مېرمنی وای په چیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاوت پیسې نه دی ورکړل شوی او اوس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې تقاوت د دوی حق دی او د طالبانو حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ستونزې په تایید وای چې د شزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
و 50 کلن نظیفه چې د تقاعد شو مېرمنو لړلې دا وایي ل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې زندگی میکنم.
دا یوازې نظیفه نه ده چې له دې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه. دوی وایي د تقاعد حقوق د دوی حق دی او کله چې په دولتي ادارو کې کار کاوه دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوي چې له تقاعد وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خزو ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاوند کور مرسوي ده، څوک مایوب دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې اقدام نه کړی. همدغه معاش تقاعد لپاره دی ټول انتظار کې ناسي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه ورکړل شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه دی اورېدل.
ښاغلی سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاعد شوی د مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاعد شوی مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو یې په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد شو شمیر 1300 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په بادغیس ولایت کې سش کال د پسته حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې له دې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پسته په ځنګلونو یرغل وروړی او حاصلات یې ټول کړي دي. دا کار د دې سبب شوی چې په بادغیس ولایت کې د پسته کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
درختو بار بیشتر داشتن اما متاسفانه ای کې
و نو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدی چې حاصل راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیا په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پستې د قجوم بیا 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیا 1200 افغانۍ و.
بعدش 1200 افغانۍ بود.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د د بادغیس ولایت د پستې له طبي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امسال نداره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. له همدې امله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سږ کال پسته له ټاکل شوې مودې څخه 20 ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږ کال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، داسې دا وکړه:
د محصولات خپل ځان ته جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، سونه د تجارت لپاره. شش کال حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور پوښتي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 10 څخه تر 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږ کال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبوت باندې هېڅ تاثیر نه لري. او همچنان د تیرو کلونو په نسبت 3 برابره پسته زیاته شوې ده، چې د دې کمبوتۍ زیه پوره کوي. او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغییرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادېږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کېږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هېواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي، سږ کال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د زبکی پر سر نشته مرجوب له اړولې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دا نشته د جولای په 24مه پیل شوی او لا هم دوام لري. په سیمه کې د ازاري رادیو د مشال برخه خبري الوي د هنګو د مشانو یو جرګه سیمې ته تللې چې سوله وکړي، خلای حسی بریالي نه دي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې 14 کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال طارق ورکزی وای د کورمه په پښور سیمه کې د مدیګي او ملیخیلو کلو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوی لانجه د بلشخیلو خوارکلی صدې سنگینی سپینشګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نښته چا پیل کړې، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر له لانجې راپورته شوې ده. د ملیخیلو کلي اوسیدونکي حشمت علي د جولای په 24مه مشال راډیو ته ویلي وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هوارې پر مهال ډزې وشوې چې له کبله یې نښته رامنځته شوه. دا پړچینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای 28مه مشال لاریو ته ویلي تر اوسه په دې نښته کې 14 کسان مړه او لسلو ډېر نور ټپیان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاریو خبریال طارق ورکزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانې او جرګه د جولای په 15مه ورغلې وه چې د دواړو خواو ترمنځ سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو هڅې تر اوسه ناکامې دي. دا ورکزی په خبره د 4 ورځنۍ جګړې د کرمې اوسیدونکو کله لري ستونزو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او دا شنو دا غشان نور زوتونه چکم اغه امیر غلې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات مخه ترغلې دي د جګړې د وجې
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې پاسیم کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقیزو تاوتری خوالې وړي د خبر پښتونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي بل پلو په پیښور کې د زکون کې او سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال رادیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولی په کورمی کې د جګړې لکبل خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلی د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي د جګړې لکبل ټوله لارې بندي دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي حکومت دی لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټر یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي په 2001 کال کې د کورمی په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو د غدواړو خواوو په 2008 کال کې په امریکا یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شي وو په کورمی کې به د ځمکې هر لانجه د جرګول لارې حل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
زیړای چې روغتیا پالانه پټیا غلې وژونکې بولی لا هم د ډیرو افغانانو د مړینو یو علت دی په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون کسان پر دې ناروغي اختلې او لږ ډلې یوازې شپږ ورسره پیښې په چیرو دوه کلونو کې رامسته شوې دي سشکال د جولای 28مه یا د زیړی نړیوال ورس په دې شعار سره لمنځل کیږي چې اوس د اقدام وخت دی دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده پرې اخته کسان کوم رنځونه غالي او څنګه ترې ځان ساتلې شو اسد الله الدین پرې دا راپور چمتو کړی دی
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اختنه روغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو خلکو راتوي د واده د زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی
اوس می سترګې می زیړې د غوښه می تور غونډه واولې ټول بدن می خارښت کوي یار په دې حال خو صدا په حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای مې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پړکېږي
عبد الله پسپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو لډلې یاو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې یو میلیون کسان په دغه ناروغي اخته دي لدې ډلې شاوخوا شپږ لکه او اتیا زره تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته درې لکه او شل زره نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ زره افغانان تیر دو کلونو کې په زیړی اخته شوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر شل افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي
لکه ته دا ویل په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشوله دغه ته نه بیا د ښولم بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې توویزینه او لګینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو لسوالي اوسیدونکو 53 کلن عبد القهار ل ډیر شو کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی هغه وایي د موده کې دم او دعا او درملنه دواړه کړي خو زیړای لا بدن کې پات دی. عبدالقهر وای خپل بے وزله دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا د وانشته
نو اوس په دې شپخانه کې په خیر کومه دا و ګولې نشته دی هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په چارزان ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب ده.
عبدالقهر زیاتوی په سیرا کې لورایه د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سے نکھانے زمین میں نما نہ مستر کی دیڑی دیا انہوں نے کمبل تازی پکے کرائے پکات بدے باندھے پیے گا چھ جان میں چیر تک چکے نما نظر احساس سے ضعیف ہی کا منا شم دیجیے دلا مات پشاور کے معائنہ تو کل پشاور کے مات ہوئے لکھے دا دے مہاراج دیتا ہوں جگہ دا سے کرائے دے لکھا دا دے وار کے پر رگمال باندھی ہوا ہے.
د جولای اتوشتمه هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار د غوړځ ته غوړه کړی دی. د سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکبل مري او په وینا یې د دغه ناروغي د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي. دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول بر چوی چې شخص مصاب کړی وي کچیر دې پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژن کې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړای چې لري که هر ډول وی پاوام اصطلاح که تور زیړای وی یا سپین زیړای یا زیړ زیړای که چیرې د پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی کیږي هیڅ ډول مشکل دی روغتیا او صحت نشته.
د زیړی یو شمیر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي جوړ او روغ او خوش او خوشاله یاست. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د یو صوتي پیغام پریږدم. نوم سردار محمد دی، تخلص می مظلومیار دی. نو د شهید سردار داوود خان په وخت کې د هلمند د کجکی د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 2.5 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپورو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي. هم د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم، څنګه جوړې؟ بخیر. ولا په افغانستان کې بيخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شام په اخترو کې هم سره زیات دي او بس موږ معاشات بند بندي تر وسه خدایوي میاشتې راکړې دا نور بند دي. ولا زه دا غوښتنه درن شته دا دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې د زموږ معاشات رایلاسي زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند شي. ولا چې بيخي کور کې وړه خلاصې وي بيخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم، په خیر خیریت بیدار د کندهار نه مې تماس نیولی دی. مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلي دي، په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه د زمر اوسنۍ اقتصاد ډیر کمزورې نو باید د مهاجرو په باندې دغه وسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو څه دغه وسي.